یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې وی تلپاتې سولې ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې ده. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې ښځو ته مساوي او معناداره ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دا هدفونه ترلاسه شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د ایران د قضایي قوې لخوا د درویش کلن محسن شکاري د اعدام په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري. یوې ډیپلوماتیک سرچینې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو معترضانو له ډلې د یو کس د اعدام په غبرګون کې په جرمني کې د ایران سفیر اظهار کړی دی. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د محسن شکاري پر اعدام انتقاد وکړ او وویل د ایران حکومت د انسانانو ژوند ته هدا اسپکاوی کوي. د پنجشنبې په ورځ د ایران قضایي قوې د روان مظاهرو یو تن مخکښ محسن شکاري چې د مظاهرو پر مهال د یوه سړک په تړلو او بلوا ته په لمن وهلو تورن و اعدام کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د محسن شکاري د اعدام په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د محسن شکاري په اعدام خواشینی یو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف ابوریل وویل چې هغه د محسن شکاري په اعدام سخت خواشینی دی. کرویشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامل شو او وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړی شي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون په ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه اقدام د 2023 میلادي کال جنوري میاشتې د تطبیق وړل. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلي وزیرانو تر غونډې وروسته وشوه. دغه موقف ته د بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري ونه منل شوه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي چې د رومانیا له کاندیداتورۍ سره اتریش مخالفت لري او د بلغاریا په وړاندې بیا هالند خنډ جوړ کړی دی. په شنګن حوزه کې شپږ هیوادونه شامل دي چې 22 د اروپایي ټولنې غړي دي، تر څنګ آیسلند، لیختنشتاین، ناروې او سویس هم د دې حوزې غړیتوب لري. د فوټبال په نړیوال جام کې نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې به په لومړۍ لوبه کې کرویشیا له برازیل سره ولوبیږي او د شپې 12:30 بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي. سبا شنبه د کوارټر فاینل پړاو درېمه سیالي د مراکش او پرتګال ترمنځ ده او په څلورمه لوبه کې به انګلستان له فرانسې سره ولوبیږي. د فوټبال د څارونکو په وینا د دې پړاو تر ټولو په زړه پورې سیالي به هم د انګلستان او فرانسې ترمنځ وي. د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې هالند له امریکا، ارجنټاین له استرالیا، فرانسې له پولند، انګلستان له سنګال، کرویشیا له جاپان، برازیل له جنوبی کوریا، مراکش له هسپانیا او پرتګال له سویس خپلې لوبې ګټلې وې. د یادونې وړ ده چې نیمه پای لوبې به د دسمبر په 14 او 14 نیټه پیل شي او د پای لوبې لپاره د همدې میاشتې 18 نیټه ټاکل شوې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په اندونیزیا کې د افغانستان د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه جوړ شوی کنفرانس کې هر څه ژر د ښوونځیو په پرانیستو او د افغانانو تر منځ د خبرو په پیل ټینګار شوی. د طالبانو د حکومت ویاند د دې کنفرانس د غوښتنو په باب وایي
د یو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالات سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي یا ځینې نور موږ دلته ډیالوګ لرو او په هغه بڼه نه شي دوی پیشنهاد کوي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی ده.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوښه کې کوم نقطه کې مجلس کېږي، بحث کېږي یا هم سفرونه کېږي، په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي.
په یو راپور کې مو په غزنی کې په ژمي کې د لاندې کولو دود ته کتنه کړې ده.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلري او خنو د دې په خطر چې ژمي په ډول باندې تیر کړي نو بده یو پسه یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې.
په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د مظاهرو دي او ګډونوال د اعدام په وړاندې له نړیوالو خبرګونونو خبر شي.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. په اندونیزیا کې د افغانستان د نجونو او ښځو د زده کړې په اړه جوړ شوي کنفرانس کې هر څه ژر له ښوونځیو په پرانیستو او د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار شوی دی. د دې کنفرانس په اعلامیه کې چې پرون ناوخته د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې ویل شوي، د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې له تلپاتې سولې او ثبات ملاتړ وکړ، خو زیاتوي په دې برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي ده. په دې کانفرنس کې دا هم ویل شوی چې په افغان نجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه دوی په غیر متناسب ډول اغیزمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
یو ځل بیا په یوه نړیواله غونډه کې د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه. د افغان ښځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې چې پرون د اندونیزیا او قطر په ګډه مشرۍ په بالی کې جوړ شوی و، په دې ټینګار شوی چې په افغانستان کې یو تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره باید د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. خو د دې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې چې پرون ناوخته د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه، د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي بلل شوې او زیاتوي په ټولنه کې د دوی د بشپړ مساوي او معنا لرونکي ګډون سره به افغانستان وکولی شي خپل بشپړ ظرفیت ته ورسیږي. په دې کانفرنس کې چې د امریکا، نیوزیلند، ناروې، متحده عربي امارات او پاکستان په ګډون د شاوخوا شل هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و، دا منلی چې اوسمهال په افغانستان کې ښځې او نجونې زده کړو، روغتیایي اسانتیاو، سفر او کاري فرصتونو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د دې کانفرنس ګډونوال ویلي د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو وروستیو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو افغان نجونې او ښځې اغیزمنې کړي. د افغان ښځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې ګډون کوونکو هیوادونو خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د زده کړې د حق په ګډون د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. تر خوا یې د افغان ښځو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د پراخولو او لاسرسي لپاره باید جدي هڅې او کوټلي ګامونه واخیستل شي. د دې کانفرنس د ګډونوالو د غوښتنو په اړه د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
د هغو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالات سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي یا ځینې نور، موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه بڼه نه چې دوی پیشنهاد کوي، بلکې په هغه بڼه چې موږ یې ضرورت وینو، افغانان یې حس کوي ضرورت، او ځینې نور مسایل هم چې موږ یې په حل په چارو بوخت یو.
وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. د روغتیا او پوهنې وزارت پرته یې په ټولو دولتي ادارو کې ښځې له کار منع کړې، په نجونو او ښځو یې مخ پټول اجباري کړل، له محرم پرته یې د ښځو په سفر بندیز ولګاوه، له سیاسي او ټولنیز مشارکت یې محرومه کړې، تفریحي پارکونو، ښاري ښځینه حمامونو او سرپټو لوبغالو ته یې هم د ښځو د ورتلو مخه ونیوله. هغه کړنې چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګون راپورته کړ، خو طالبان لا هم له خپلو دې پرېکړو شاشوي نه دي. د افغان ښځو د تعلیم په نړیوال کانفرنس کې د افغان نجونو او ښځو په وضعیت داسې مهال بحث کېږي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنر هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اوسني حال ژور اندېښنه ښودلې. د دې ادارې د استرالیا څانګې نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو په سفر د محدودیتونو په ګډون کار او زده کړو ته د دوی لاسرسی له لوړ ګواښ سره مخ دی. هغه څه چې د یونیت سی آر له قوله د افغان نجونو او ښځو په خوندیتوب او هوساینې اغیزه کوي.
د اندونیزیا په کانفرنس کې د افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار تر څنګ د افغانانو پر خپل منځي خبرو هم ټینګار وشو. په دې اړه خاطر پردیس په تیر جمهوري نظام کې د پاکستان لپاره د افغانستان د لزنګړي استازي عمر داوودزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې په اوسنیو شرایطو کې آیا دا ډول ناستې ګټه لرلی شي.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوشه کې، کوم نقطه کې مجلس کېږي، بحث کېږي یا هم سفرونه کېږي، په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي. په دې وروستیو کې بیا د امریکې ځانګړی استازی تام وست دی خو راغی او رینا امیری د قطر سره په ګډه په اندونیزیا کې د ښځو د حقوقو په هکله یو غونډه درلوده. مسله دا ده چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ درې عمده مسایل دي چې په یو کې هم پیشرفت نشته، پرمختګ نشته. یو یې د ښځو حقوق دي، د تعلیم پیسه کې او هم د کار پیسه کې. دویم بیا د یو ټول شموله سیاسی جوړښت رامنځته کېدل دي. او دریم بیا تروریستی گروپونو حضور دی په افغانستان کې. نو هر چیرته چې غونډه کیږي په دغه دریم محور کې بحث کیږي.
جناب داوزی صاحب څومره فکر کوي چې دغه ډول هڅې د امریکا او د یو شمیر نورو هیوادونو چې د افغانستان په تړاو باندې کیږي ممکنه ده په دغو شرایطو کې پایله ورکړي او یا داسې یوه نتیجه ورکړي چې هغه د ټولو خواو لپاره د منلو وړ وي؟
اصل خبر دا ده چې کلی د تحول د کابل کې ده یا قندار کې ده د طالبانو سره ده او هغوی تر اوسه پورې هیڅ نوې انعطاف پذیري نه ښیي. نړیوال د امریکا په شمول یا د امریکا په مشرۍ باندې خپل کوششونه کوي تحول هغه صورت کې راتلی شي دا پروسې نوي پړاو ته په هغه صورت کې اوښتی شي چې طالبان د درې مواردو کې خپل زور موقف کې تغییر راولي. اصل خبر دا ده چې طالبانو کې د مذهبي تصامیمو مرجع شته هغه نیولی شي اما د سیاسي تصامیمو مرجع پکې نشته یا پکې ورکه ده.
بله داوځه سپتا سو په خپل خبرو کې ورته اشاره درلودله چې مذهبي د مذهبي تصامیمو لپاره طالبان کولای شي پریکړه وکړي خو په سیاسي برخه کې دوی داسې څه نه لري. نو فکر کوي چې په سیاسي برخه کې دوی داسې څه نه لري آیا ممکنه ده چې طالبان دی د نړۍ سره په ټوله کې نړۍ د طالبانو سره یو تفاهم ته ورسیږي؟
د دې دوه مسایلو نه بغیر خو هیڅ امکان نه لري. یو دا چې د ښځو د حقوقو پاکله او چا د کار او د تعلیم دواړه حقوق دي په دې حکره طالبان څه نرمش وښي بیا امکان لري بل پړاو ته لاړ شي د نړۍ تعامل ورسره یو جګې او بهترې خطې ته لاړ شي. او دویمه مهمه خبره هماغه ده چې د افغانانو ټولګډه حکومت جوړ شي ټولګډه سیاسي ساختار جوړ شي.
د سیاسي چارو د نظر خوان عمر داوودزی چې د انډونیزیا په بالی کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي کانفرنس په باب خپل نظر سره شریکاو لدی په لوچ دا ډول کانفرنسونه د افغانستان د اوسنیو شرایطو لپاره ګټه رسول شي کنه؟
ازادي راډیو فلندو څپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یونیسف وایي تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. یونیسف وایي په راتلونکي کال به د نویو او خراب شوو سیسټمونو په جوړولو سره 9 میلیون وګړو ته پاکې اوبه ورسوي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجی صندوق یونیسف ویاند سلام آل جنایي وایي چې تیر وچ کال د څښاک اوبه کمې کړې دي. د دوی لپاره دا ستونزه جدي ده او په دې برخه کې په راتلونکي کال کې له افغانانو سره مرسته کوي. نوموړي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف ان 2022
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د 6 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمینه برابره کړې او په راتلونکي کال کې 9 میلیون خلکو کوتا د څښاک پاکي اوبه برابروي. په دې کې ډیرو اړمنو ته د څښاک اوبو رسول، د اوبو سیستمونو رغول او پر خلکو د اوبو د تصفیه د ټابلیټونو ویشل شامل دي. اوس چې د ژمي موسم را رسیږي نو پاک اوبو ته د میندو او ماشومانو نه لاسرسي او وچکالي زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
یونیسف په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. کورنۍ هم د ستونزې مني او جدي ګڼي. د کابل اوسېدونکي مرزیه وایي د ناپاک اوبو د څښلو له وجې د کورنۍ غړي ناروغه شوي دي. نوموړي وایي اقتصادي خنډ چې په بیا د څښاک لپاره پاکې اوبه واخلي. لس کسیزه کورنیو اقتصاد مو ډیر ښه نه دی چې پاکې اوبه واخلو. هماغه د کور د څه اوبه څښو. له یوې خوا ناپاکه هوا له بل لوري ککړو اوبو زموږ د کورنۍ دوه کسان همده اوس ناروغه کړي دي. زموږ اوبه ډېرې خرابه دي، اصلا د څښاک نه دي. په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمېر خلک ناپاکه اوبه هم نه لري او له لرې ځایونو څخه یې په ډېرې سختۍ سره راوړي. قادری رضایی چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکي د ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې د څو شپو ځنډنې اوبه په ټانکرونو کې راوړل کېږي بیا دوی په بیه اخلي.
کمبود آب در سراسر افغانستان از جمله
د اوبو کمښت په ټول افغانستان په تېره بیا په غزنی ولایت کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. اوږد واټن ځو بیا اوبه راوړو. ځینې خلک بیا د غو ټانکرونو اوبه کاروي چې څو ورځې ورباندې تېرې شوي وي. سره له دې چې خلکو اقتصاد هم خراب دی، مجبور دي چې همدا زندنی و به واخلي.
آب ندارن، مجبور هستن آب آشامیدنی تهیه کنند.
په تیر جمهوری نظام کې د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسئول ډاکټر ګلاخان ایوبی وایي چې په افغانستان کې د اوبو کچه ټیټه شوې او پر دې سربیره د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. نو په خبره یې له همدې امله هره ورځ په زرګونو کسان په بېلابېلو ناروغۍ اخته کیږي او ان د مرګ تر بریده رسیږي. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل
بیلابیل ناروغی لکه اسهالات چې د بکتریا او ویروسونو جیارډیا امیب او حتی د مورقی پشاند وژونکو ناروغیو لامل ګرځیدلی شي. په دې هکله باید ووایم چې هر ورځ په زرګونو کسان د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله په دغه بیلابیلو ناروغیو باندې اخته کیږي او ډیر شمیر ناروغان بیا خپل خوږ ژوند
د یادونې ده چې د اوبو د کمښت لامل تیرې وچکالۍ په بېساري ډول د ژورې څا کیندول او ورنه د خلکو ناسمه استفاده ده. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت اړوندو ادارو او بنسټونو او د ټولنیزو مسایلو کارپوهانو تل له خلکو غوښتي چې د اوبو په کارولو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واورئ. د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم یو نړیواله موضوع د بشري حقوقو ډلو او د نړۍ یو شمېر هیوادونو په ایران کې دی و اعتراض کوونکي پر اعدام دو خبرګون وخوت. محسن شکاری هغه لومړنی اعتراض کوونکی دی چې په مظاهرو کې لنیول کېدو وروسته اعدام شوی دی. د نوموړي جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه.
په داسې حال کې چې په ایران او له دې هیواده د باندې د وروستیو اعتراضونو د یوه معترض محسن شکاري د اعدام پر ضد مظاهرې دوام لري. د نوموړي جنازه نن جمعه د تهران په بهشت صحرا هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د ایران په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر د محسن شکاري اعدام بوژنوونکی وباله او د اقدام د خلکو په منځ کې د ویرې او ډار د رامنځته کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو د ارادې نقشه وبلله. رحمانی په یو ویډیو کې ویلي چې محسن شکاري د سپای پاسداران له لوري وژل شوی او دغه ځواک تل د عادلانه او سمې محاکمې د پروسې سرغړونه کړې ده. د زیاته کړې چې د شکاري د اعدامې دود د خبري اورېدو بوژنولی او غوسه کړې او باور لري چې دا معترض تر شکنجې لاندې اعتراف ته اړ ایستل شوی او د محاکمې بهیر تر 2 میاشتو په کمه موده کې بشپړ شوی دی. د ایران د مشهور هنرمند گوگوش په شمول ډیرو ایرانیانو د محسن شکاري وژل کې دا خندلې ده. له ایران د باندې د فنلند بهرنیو چارو وزیر پکا هاویستو د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره په تلیفوني تماس کې له اعتراض کوونکو سره د ایران د حکومتي ځواکونو چلند او د محسن شکاري اعدام غندلې ده. د فنلند بندنوی چارو وزیر د هغو ټولو کسانو د خوشی کې دوه غشتنه وکړه چې د ایران د روانو اعتراضونو په ترڅ کې په غیر منصفانه ډول نیول شوی یا بندیان شوی دي. د بشري حقوقو دولسو مستقلو متخصصانو هم په یوه اعلامیه کې د محسن شکاري اعدام کندلې او پر هغو تورونو یې اندېښنه شولې چې لکه بل اعتراض کوونکی اعدامی شي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې پرون ماښام یو شمېر اعتراض کوونکي د تهران د ستارخان سیمې په څو ځایونو کې راغونډ شول، د محسن شکاري پر اعدام اعتراض وکړ. ستارخان همغه سیمه ده چې د سنبلې په درېیمه ماښام مهال محسن شکاري په مظاهرو کې له ګډون وروسته ونیول شو.
له خبرونو ورآخوا
په دې برخه کې به په یو راپور کې واوري چې په غزنی کې په ژمي کې لاندې کول تر اوسه دود یا دغه دود په څه ډول تر اوسه دوام لري. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. ډیپلوماټ خبرونه تر دې سر لیکلاندې چې پاکستان کولای شي د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې مبارزه په افغانستان کې د دې ډلې په نازیونو ته وغځوي. د یوې لیکنې د پایل په کرښو کې لیکي واشنگټن په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د نړیوالو ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړه چې دا د دغسې ډلو د ځپلو لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ د همغږۍ د بیا پیلولو څرګندوی ده. ډیپلوماټ لیکي د تحریک طالبان پاکستان ډلې د نومبر په 28مه د پاکستان له حکومت سره اوربند چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب رامنځته شوی و مات کړ او خپل وسلوالو ته امر وکړ چې حملې بیرته پیل کړي. د ډیپلوماټ په لیکنه د اوربند له ماتېدو وروسته دې ډلې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد حملې زیاتې کړي چې ښایي اسلام آباد په غبرګون کې په پاکستان کې پر هدفونو د حملو د زیاتوالي تر څنګ پر دې هم غور وکړي چې د نورو سیمه ییزو او نړیوالو متحدینو په همکارۍ د دغې ډلې په وړاندې جګړه افغانستان ته وغځوي. ډیپلوماټ لیکي د روانې اونۍ په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټي ټي پي او د هند نیمې وچې لپاره د القاعده څانګه د ځانګړو نړیوالو ترهګرو ډلو په توګه وپېژندلې. متحدو ایالتونو همدارنګه د ټي ټي پي مشر قاري امجد چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې حملې ترسره کوي د نړیوالو ترورستانو په فهرست کې شامل کړ. د ډیپلوماټ په لیکنه په اوس وخت کې د امریکا دغه اقدام له دې پلوه د پام وړ دی چې داسې ښکاري پاکستان د ټي ټي پي په ځپلو او په افغانستان کې د پټنځایونو او اړیکو په وړاندې مبارزه کې له متحدو ایالتونو سره له نږدې کار کوي. د ډیپلوماټ په وینا د ترهګرو ډلو په توګه د غډلو پیژندل په حقیقت کې افغان طالبان له دې منه کوي چې ورسره همکاري وکړي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي داسې ښکاري چې د ټي ټي پي په وړاندې د زیاتو اقداماتو لپاره پر افغان طالبانو د پاکستان فشارونو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې او که دوی بیا هم د ټي ټي پي ملاتړ ته دوام ورکړي دا به د پاکستان د پوځ پر نوي مشر پورې تړلې وي چې د افغان طالبانو په وړاندې څه ډول پالیسي غوره کوي. خو افغان طالبان وایي هیڅکله به چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نور پر ضد ګواښ په توګه کار واخلي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د امریکا د دولسو جګړې ته پام اړولی او په یو مطلب کې تر دې سر لیکلاندې چې د تل لپاره جګړې د بحران په وړاندې د لوی ځواک غبرګون کمزوری کوي. لیکي د تیر 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د ملت جوړونې لپاره د دولسو د هڅو ناکامي په رسنیو کې اعتراضونه او د بوش د وخت هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې وایي په هر ځای کې د امریکا د نظم د له منځه وړلو لپاره یوې محتاطانه مداخلې ته اړتیا وه. نېشنل انټرست لیکي منطق دا دی چې که هره جګړه ونشي ګټلی د دې تمه نشي کېدی چې د نورو لخوا پیل شوو جګړو ته ځواب ووایي. د خبرونې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو نږدې شپږ میاشتې وروسته د اوکراین جګړه پیل شوه او له دغې جګړې سره د افغانستان د جګړې د تړلو لپاره لیوالتیا ځکه شته چې په یوه هیواد کې د امریکا کمزوري په یو ډول نه یو ډول په یو بل هیواد کې د بحران سبب کېږي. خو د خبرونې په لیکنه د اوکراین جګړې بل ډول وښود او زیاتوي دا چې په دغه جګړه کې د امریکا د مداخلې په اړه څه فکر کیږي یا هغه د امریکا د ګټو لپاره څومره مهمه ده. حقیقت دا دی اوس چې د افغانستان د جګړې بار د واشنگټن له اوږو سپک شوی د روسیې د یرغل په وړاندې له کیف سره د پوځي او بشري مرستو چاره ورته اسانه کړې ده. لاندې کول د افغانستان د نورو سړو سیمو تر څنګ په غزنی کې لا هم دود دی. د افغانستان د سړو سیمو اوسیدونکي د کال له پیله له خپل توان سره سم یو یا څو څه زیات پسونه ساتي او بیا په منی حلالوي او د ژمي په سړو شپو کې غوښي خوري. نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موګان یا پسونه حلالیږي بلکې یو شمېر کسان نور څاروي هم حلالوي. نور تفصیل به دې رپورت کې وورو.
رحمت الله د غزنی شار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پس اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پس نه ساتل خو سش کال نه دي ساتلی. نو مولای زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارو ته لاسرسي نه درلود نو د دې په خاطر چې ژمه په ډول باندې تیر کړو بده یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولې لغه ورسره دوت پات سوي در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی ده مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسيره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي. د لډیر په خوا پات سوي د دوت اوس هم دغه دوت هم د سره واند.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډېر پسونه ساتي او بیا یې په مونې کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بېلابېلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله چې څوک لاندې کې په کلیو بانډو کې دله پخوا هم دغه رواج دی او دود پاتې ده چې کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي یوه ناسته کوي. نو دغه له ډېره پخوانه دود ده. اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته، خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی ده. مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مږان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه اوس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعضې کسانو به داسې تنکی سخوندر حلالول د لاندې په ډول باندې، کم مثلا یو داسې ډنګر پسه بي ورسره حلالول، دغه تر څنګ به یې د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول، بیا به بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښې پورې محدود نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندو دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سې به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر، دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان یې ورسره مثلا وریځې خورمه او شیروا یا دغسې نور فیرني او مربا دغه شیان هم اوس فیرنډ کې اضافه شوي دي په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په میلمستیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړي میلمانه راغوښتل کېږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلنې خپلوان ټول سره یوځای کېږي، میله جوړوي.
پخوا به د لاندې پسونه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او د لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی، که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تېره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. بعد السلام محمود نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سری کلا ته ماژن لري. موږ په سری کلا کې ډېر د اوبو دغه د خوا څخه ډېره منطقه وچې ده. نو خپله خونه کښ لرم، ځمکه لرم. موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته یو کومک راورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم یادادی حاجی کارټون اورېدونکو ته. نیکیل اکرامت مخکې خو به ښه وم، ازادي راډیو به کابل کې دفتر وم او په خلانه قیمت باندې ټلیفون ورته کوو. وسیدای شوه چې د امریکایانو له تګه وروسته مدني مصرف هم لوړ شو، چې امریکا ته هلته کوجه کې خبرې ورته کوو. مصرف هم لوړېږي اوس، دا څه وخت کېږي چې په نوم بند شو.
السلام. با بله سلام علیکم در زده رادیو ټولو کارکونکو ته سلام. د هلمند ولایت خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره، دغه زموږ کلی دی، دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمي کې دغه زورواله کامران نه لري چې دلته چې دغه حکومت دی، او خاص پر خوارو پر مظلوم دی، خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅوي، څوک پټاټې خرڅوي، څوک رور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غلشبین چې دي ښه کامران یې جوړ کړي په ولاکه تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک پنځه کوډلې لري، د دغو د اوس په دغه ژمي کې دوه وتاکه یو لري، چیرې ولاړ شي؟ خو د دغه مشرانو طالبانو د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دغه ژمي کې خو نو خلک مه درې بدره کوي، د خدای روی دي. تاسې خو پاره لاره پوهېست نو چې تاسې هم داسې ظلم ددې تر دغه خو نو بلډوزر راکش که د شپې واګر ده تر لاندې کړه. دا از ما خبره ده، دا مشرانو ته ورسوي. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو اوري د خبرونه دوهمي برخه ته نږدې شوی.